د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي؟
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لپاره د نشي موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي، او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلیه او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا د دوسیو څېړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې شپاړس تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاکیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمي له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچاق کولی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضیې عدلی او قضایي مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 30 کیلوګرام هیروئین، 4 کیلوګرام تاریاک او 4 کیلوګرام خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې چاته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا
دا د کابل خار مرنجان غونډي د چی ډیر معتادین پکې راټول شوی دی. دوی په دې غونډي کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکد. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې سو په دغو باندو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخصو بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغ ورکیا خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې ولس بجې د موټر نه راغلم، د واده نه ډزونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه دی. بعد ماخام نه دوی غلام کوي، بعد اتو بجو نه دوکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیښه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیریږي. ځوانان دی یو ګردامایی لري، هغه ساقي خانې چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی او نداشیان او چرس ورسره خرڅې دلته ځي. وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقي خانې ته ځي او په مواد مخدر متعدد شي.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپرېږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اورو.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، د خامخا قاچاقبر دی، د ټکټ کارخانه موجود دی.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسي پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم شوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوی او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمعین عبدالکریم هاشمی سره ملکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل شوی دی.
په قانون کې منګه تاسو اسې پذیره یا متضرر شوی یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال متادین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوی دی، وطن کې دننه چې بیجای شوی دی، دا کورنۍ هغه کسان چې ډیر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانون کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاغه کې معتادین هم شامل دي.
مخشي د ډیری معتادینو سره مرکه کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او دا غي بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی، د روغتیا وزارت لاره نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفی وضعیت لري، دا ودا صحت یا بشوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه او چې د اعتیاد دوره تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دي ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو، دي ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته پګوته کیږي، د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمون قانوني مسولیت میوازي دي ته فني او حرفوي زده کړې دي، دي ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دي د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دي ته حرفوي زده کړې ورکي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افراد او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو؟ د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره د یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډیر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سواسي بل اخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو، ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریخي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدر ټول شان انداغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوی دی چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامای معرفي کوي دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو لسو شلو کسانو ساتل په اندازه دی، ولی هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډیری علاقه نه لري دا کار سره چیز دی کې دغه لوی پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سی ایکسپرت کسان وروزل شي، ولی زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فورمه صحیح فورمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي، سره دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی، ولی دا سړی ته استخدامي د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي، ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي، یو چاپ چې کور پسی وي مهارت لري کار کولای شي خو معتاد، څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړل، اداره بحران سره مخ کوي، هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي، د هغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، اوت پوت یا اوت کم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري، لږ جوړ سوي دي اوس ښه دي کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګه ګوري کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شي چې قانون اساسي وي؟ دا اطباء دي مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي، قانوني کار هم دغه شی وي، دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د سلامت باید تکمیل شي، د دوه کورنۍ د دوه کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت نه محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلې، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شي دی رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یې ورخطا قومندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره د بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوي؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره!
بله قمندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
قمندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کوه؟
وو ما خوشی کوي، وړه وړه بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوې، د خلکو بچیان په نشو اخته کوې، او بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخی دې ولاکه خوشی کو. بشیره، در کشه کشه قمندانی دی بوزو.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب.
قمندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله، خدای دې راوله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دی؟
ژوندی اوسي، مهرباني کور دی آباد.
راځه راځه پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دا دی کینم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشې شوم. دا ځل هم بیرته راخوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه‌یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. I'm not your man.
Ide ikram sama janan.